السلام علیکم، احمد شیبریم ستاسو کوربه. په هرات کې د طالبانو چارواکي وایي درې افغانان چې په ناقانونه ډول ایران ته وشتل د افغانستان لور ته په لاره کې له یخ مړه شوي دي. په هرات کې د طالبانو د والی ویان محمد یوسف سعیدی په اکسپانه کې لیکلی دي چې دې کسانو په کوهسان ولسوالۍ کې ساور کړی ده. د سعیدی په باور یخنۍ په دې سیمه کې د یوه شپون ژوند هم اخیستی دی. تر دې مخکې یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سړې هوا له امله په لسګونو افغانان چې ایران ته تلل مړه شوي دي. په هرات کې د طالبانو د والی ویان ویلي دي چې د پیښې تحقیقات روان دي چې د یخنۍ له امله د ایران لور ته څو تنه افغانان مړه شوي دي. د زده کړو په حال کې د یوې افغان نجلۍ انځور د یونیسف د 2015 کال غوره تصویر ګڼل شوی دی. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق د جمعې پر سویل چې دا انځور د فرانسوي اکاسه خبریالی الیس بلانچارد لخوا د کابل په ختیځ کې په یو لري پراته کلی کې اخیستل شوی دی. د یونیسف سرپرست د جرمني د ولسمشر میرمن الیک بوردن بندر وویل چې په افغانستان کې د ډیرې نجونو لپاره ماشومتوب د زده کړې لپاره مبارزه ده چې د دوی طبیعي حق دی. یونیسف وای د هاجرې په نوم د دې نجلۍ انځور د میلیونونو افغان جنو د غلې خو نه ماتیدونکې مقاومت څرګندونه کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا له ثانوي زده کړو محروم شوي دي. د اسلام آباد وی محکمې د تحریک انصاف مؤسس او پخوانی صدر اعظم عمران خان او د هغه میرمن بوشاته د توشخانی په قضیه کې د ولس ولس کاله قید سزا واوروله. دا سزا د دسمبر پر 19 د راول پنڈی په اډیاله زندان کې ځانګړې محکمې اعلان کړه. په پاکستان کې توشخانه هغه ځای ته وایي چې پکې د هیواد مشران د پارلمان غړي بیوروکراتان او نور لوړپوړي چارواکي د بهرنیو سفرونو پر مهال ترلاسه کړې ډالۍ شتي. د توشخانې له اصول او قواعدو سره سم هغه چارواکي چې ډالۍ ترلاسه کوي هغوی باید د کابینې غړي خبر کړي او کولی شي چې دا ډالۍ په پیسو واخلي خو په مناسب قیمت. عمران خان تورن دی چې یو شمېر ډالۍ په ډیرو لږو پیسو خپلې کړې دي. عمران خان او میرمنې پر دوی لګېدلې تورونه ردوي او وایي چې د محکمې حکم سیاسي انګیزه لري. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ د شنبې په سهار اعلان وکړ چې په امریکایي ځواکونو د وروستي مرګونې برید په غچ کې په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې مرتبط څه د پاسه اویا مرکزونه په هوایي او توغندیزو بریدونو کې په نقشه کړي دي. د سوریه د بشري حقوقو د سار سازمان نن وویل چې د سوریه په ختیځ ولایت د رزور کې د امریکایي ځواکونو په دغه شپنیو بریدونو کې د اسلامي دولت ډلې لشتر لږه 15 غړي چې یو مشر هم پکې شامل دی وژل شوی دی. د دغه سازمان مشر رامي عبدالرحمن فرانس پر ساجان ستویل چې د داعش دغه مشکوک کسان د دې رزور ولایت لویدیس کې وژل شوی او دا ډله په سیمه کې د داعش د ډرون عملیاتو مسؤوله وه. د امریکای چارواکو په وینا دغه چخصون کې بریدونه ورسته له هغه وشول چې یو وسلوال بریدګر د دسمبر په 14 د سوریه په پالمیرا ښار کې د امریکا او سوریه پر ګډ پوځي کاروان برید وکړ چې دوه امریکایي سرتیري او یو ملکي ژباړونکی ووشل او درې نور سرتیري ټپیان کړل. د امریکا دفاع وزارت اعلان وکړ چې په دغو چخصونکو عملیاتو کې د داعش ځواکونه زیربناوي او د وسلو ډیپوګانې په نقشه کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسا جیرادو ډاٹ کام کې اوري. په دې خبرونه کې د یو شمېر هغو افغانانو څرګندونې لرو چې خپل خپلوان ایران ته دا وشتو پر مهال د یخ حواله عمل مر شوی.
ایران په مارس کې د یخنۍ له امله شهادت رسیدلې نو را بلدان سره مړی کني ولې چې جسد بیرته وطن ته انتقال کی.
د افغانستان لپاره د بریتانیا ځانګړي استازي د افغانستان په سیاست کې د افغان شوزو پر وړاندې ټینګار کړی. د یو شمېر نورو مطالبو ترڅنګ به دا هم وو.
شبیل دا د قیامت پښوا خدایا تا تصویرونه مې قتل وژړې
د یلدا شپه را رسیږي. د شپه څرنګل مانزو ولیل مانزو په یو مفصل راپور کې به وایو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په هرات کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو د سخت یخنۍ له امله د ایران او افغانستان په سرحدي سیمه کې د درې افغان کډوالو او یو شپانه مړینه تایید کړې ده. د هرات د والی ویان محمد یوسف سعیدی پختر اژانستویلی په دې اړه لا هم څېړنې روانې دي او شایي یو شمېر کسان له پولې اخوا مړه شوي وي. تر دې وړاندې په هرات کې سیمېزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې ایران ته د اوشتلو پر مهال د سخت یخنۍ لامل لسکونه افغان کډوال مړه شوي، خو دقیق شمیر لانه دی پډاګه شوی. په دې راپور کې د یو شمیر مړو شویو د کورونیو د غړو څرګندونې هم اوریدل شي.
د ایران او افغانستان په سرحدي سیمه کې ایران ته د اوختونکو افغانانو د مړینې ل راپورونو ورسته د قربانیانو یو شمیر کورنۍ وای په وطن کې د بیروزګاری او فقر ل زیاتې دوه ورسته اړشوي چې د کورنۍ غړي په سختو مرګونو لارو بهر ته واستوي. دوی وای تازه ل دې پیښې خبر شوی او دا چې تر اوسه جسدونه ندي ترلاسه کړي. د ختیز لغمان یو اوسیدونکو میراله مزادی راډیو ته ویل د تر یو زوی ایران ته د اوختلو پر مهال مړ شوی دی.
د ایران په مارس کې د یخنۍ له امله شهادت رسیدلی نور ابلدان سره مړیکه نیولی چې جسد یې بیرته وطن ته انتقال کړي. تر مې خپل زوی ځکه ولېږه چې زمونږ ژوند ښه شي او هغه اقتصادي وضعیت مو ښه شي. پیسې مو ورته ټولې کړې خپل خپلوانو کې او ځینو نورو ملګرو نه چې د جسد په انتقال کې له موږ سره برخه واخلي. په وطن کې کار نشته او فقر ده. خلک مجبور دي چې همداسې خپل دي زړه ټوټې خپل اولادونه چې په څومره ستونزو مشکلاتو لې کړي دي دومره غټ خطر په ځان اخلي او د قاچاقي لارې غواړي اروپایي وادونو ته خپل بچانو لیږي.
په همدې حال کې د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ اوسیدونکو بلال ازادي راډیو ته وویل ورور چې له کوره د اروپا په تکل وتلې او اوس مهال په نیمروز کې انتظارو بیرته کور ته راغوښتې دي.
او کله چې دی واکینه خبر شو چې مسافر مړ شوی دی اجل می خپل ورو په سیزنګ وایلا چې جل ځان پاسپورت را ورسوي ځکه چې اوس رښتیا هم لاره ډیره سخت شوی دی او سل په سل کې نیمړی نه چانس ډیر دی که په وطن کې کار روزګار او سیمه ځوانان به ولې په دې سخت لارو نورو هیوادونو ته سي. زموږ کوښتنه د وکمنو او چارواکو نه ده چې باید په کور دننه خلکو ته د کار زمينه برابر کړي تر څو دا ډول مرګونو پیښو څخه مخنیوي وشي.
دا په داسې حال کې د تازه په هرات کې سیمایزو طالب چارواکو د دې ولایت د کوهسان ولسوالۍ اړوند سیمه کې ایران ته د ناقانونه کډوالې پر مهال د سخت یخنۍ لامل د درې کسانو مړینه تایید کړي. د هرات د والی ویان محمد یوسف سعیدی د طالبانو تر واک لاندې بختر اجانس ته ویلي د غراز په سیمه کې اوشپون هم د سخت یخنۍ لامل ساور کړي. نوموړي ویلي د پیښې لامل په ټولنیزو رسنیو کې خبرېدونکو انځورونه او د مړو شمیر د باور وړ نه دی، خو په خبره یې د هغو راپورونو په اړه لا هم څېړنې روانې دي چې ښایي یو شمېر کسان له پولي اخوا مړ شوی وي. تر دې وړاندې په هرات کې سیمایزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې ایران ته د وختو پر مهال د سخت یخنۍ لامل لسګونه افغان کډوال مړ شوی، خو دقیق شمیرې لا نه دی پډاګه شوی. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنې دوه وروسته په وروستیو کلونو کې په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري او اقتصادي ستونزې زیاتې شوې چې لامل یې ایران ته د افغانانو کډوالي ډېره شوې او له ایران نه د افغان کډوالو لیستلو او د ویزو له محدودیت وروسته یو شمېر افغانان اړ شوي چې له قاچاقي او مرګونو لارو بیرته ایران ته ځانونه ورسوي. نګدې دوه ونې وړاندې په فرا کې سیمایزو طالب چارواکو ایرانی سرحدي ځواکونه د لسو هغه افغانانو په وجل کېدو تورن کړل چې غوښتل یې د نصر فراهي بندر للارې په ناقانونه توګه ایران ته ننوځي، خو ایرانی اړخ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. له بل خوا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیار ویلي چې په ایران کې د افغانانو وضعیت ورځ تر بلې بې ثباته کیږي او ډېری افغانان لا هم د تعویز او ځورونې سره مخ دي. د کمشنري د ډسمبر په 19 په یو راپور کې ویلي چې اوسمهال له ایران هر ورځ په اوسط ډول 2900 کسان راستنیږي چې دا شمېر د روان کال د لومړۍ روبې په پرتله لوړ دی. په راپور کې راغلي د روان کال د مارچ له 19 د ډسمبر تر 14 نږدې 1.2 میلیون افغانان له ایران څخه بیرته هیواد ته ستانه شوي او د کال له پیل راهیسې د ستنو شویو کسانو ټول شمیر له 1.3 میلیون څخه اوخته. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل په یو بیان کې خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې بشري ناورین درستنیدونکو لپاره د زیان ګواښ ډیر کړي او هیوادونه د نړیوال قانون له مخې حق نه لري خلک هغه ځایونو ته واستوي چې هلته د بشري حقوقو سرغړونې له جدي ګواښ سره مخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې د بشري حقوقو د اساسي خدماتو سخت کمښت د بیکاری کچې زیاتواله او د طبي په خلامل درستنیدونکو کډوالو لپاره د جدي زیانونو غواخ زیات کړي. دغه سازمان په یو بیان کې چې د جمعې پوره د دسمبر 19 خبر کړي ویلي چې په 2015 کال کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو سرغړونو د زیاتوالي سربېره په میلیونونو کډوالو غونډي هوادونو او اروپאי هوادونو په زور افغانستان ته ستانه کړل شوې دي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د افغانستان لپاره د بریتانیا ځنګړي استازي د افغانستان د خوندې او سوکاله راتلونکي لپاره د شزو په سیاسي ګډون ټینګار کړی دی. ریچارډ لینزي په اکسپانه لیکلي چې رونی بریتانوي چارواکو په اسپانیا کې د سموش ژغ واوري په غونډه کې د ګډون لاله لري د افغان مرمنو د سنزو مسله را پورته کړه. په همدې حال کې یو شمېر افغان شوزو انجونو د افغانستان لپاره د بریتانیا د سنګړي استازي دغه څرګندونو هرکلی کړی، خو ټینګار کوي چې د خپلو هیلو د پوره کېدو او د افغانستان پر راتلونکي کې د هغوی د اغیزمن ګډون لپاره باید نړیواله ټولنه عملی ګامونه پورته کړي. تفصیل په راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو لوري پر خزو د لګول شوی محدودیتونو په وړاندې د خبرګونونو په دوام د افغانستان لپاره د برتانیې ځنګړي اساسي د افغانستان د خوندۍ او سوکاله راتلونکي لپاره د خزو په سیاسي ګډون ټینګار کړي. ریچارډ لینزي جمعه د دسمبر 19 په خپل ایکسپانه لیکلي 13 ونی برتانیوي چارواکو په هسپانیا کې زموږ غواوري په غونډه کې د ګډون لارې د افغان مرمنو لپاره حساب ورکول پیوړی کړي. هغه څه چې لدی وړاندې په وار وار افغان خزو د خزو د حقوقو فعالانو په ترلاسه کولو ټینګار کړي او غوښتنه کړي چې نړیواله ټولنه باید د دوی پیاوړی کړي. پاندې حال کې وشمیر افغان خزو انجونو د افغانستان لپاره د برتانیې د ځنګړي استازي له دغه څرګندونو هرکلی کړي، خو ټینګار یې کړی چې د خپل هیلو د پوره کېدو او د افغانستان پر راتلونکي کې د هغوی د اغیزمن ګډون لپاره باید نړیواله ټولنه عملی ګامونه واخلي. د کابل یو اوسیدونکي فرزانه مومن چې لږ د کړو پاتې شوی محصله د ازادي راډیو ته وویل،
د برېټانیا د ځنګړي استازي دغه څرګندونې ستایم او هیله لرم چې نړیواله ټولنه د افغانستان د خوندي راتلونکي لپاره چې د خزو مشارکت کټ پکې خورا مهم دی داسې عملی اقدامات وکړي چې مثبت پایله ولري.
یو بل افغان مرمن مرسل چې په کار د طالبانو له محدودیت وروسته په کور ناسه د وای هیله لري چې د افغانستان پر اتلونکي کې فعال ونډه ولري.
دا شرایط فعلی متفاوته.
اوسنی شرایط کې له بده مرغه ډېر خزې له کار او زده کړو پاتې موکم ته هیله لري چې کار وکړو. د افغانستان په بیلابیلو سیاسي، ټولنیز او اقتصادي برخو کې ګډون لرو، ځکه موږ ستګې کړې او ډېرې هلې سلیمو کړې. خو له بده مرغه اوسنی یو شرایط زموږ په ژوند منفي اغیز کړی دی.
تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د افغانستان په سیاسي او ټولنیز جوړښت کې د خزو په مشارکت ټینګار کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسوالۍ یا یونما د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو د 14 ورځنی کمپاین پترس کې د نومبر په 9 ټینګار کړی چې افغاني مرمنې باید په ټولنه کې د خپل ګډون له حق څخه استفاده وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د اکتوبر په 14 سولي او ولسواکۍ لپاره د بین الافغاني خبرو په عنوان په یو آنلاین غونډه کې وویل چې خزي ځوانان د مدني ټولنې فعالان او د افغانستان بیلابیل قشرونه که د هیواد دننه وي او که په جلاوطنۍ کې باید د افغانستان د راتلونکي په اړه په خبرو او پریکړو کې اغیزمن او فعال رول ولري. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم د افغانستان په مسایلو کې د ښځو په ګډون ټینګار کوي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې عملي اقدام وکړي او یوازې پر ویناو، پیغامونو او غونډو بسنه ونه کړي. لډلې مولودات وانه ازادي راډیو ته وویل،
مشارکت و سهم معنادار
د افغانستان په بیلابیلو سیاسي، ټولنیز او فرهنګي جوړښتونو کې د ښځو معنادار ګډون کولای شي د اوسني کړکېچ د حل لپاره تر ټولو اغیزمن لار وي. ترې باید یو ځل بیا د افغانستان د ښځو انجونو نه اورېدلې غږونه واوري او نړیواله کچه د دې غږونو ملاتړ وکړي. تر اوسه د موزه اوازې په غونډو او بحثونو کې پاتې شوي او پر کاغذ لیکل شوی ده. هیله لرم چې له خبرو عمل ته ولاړ شي او په عملی جوړښت کې پاتې شي.
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واک وروسته د غډلې د زده کړو کار په ګډون په افغانستان کې په خزو ګڼ محدودیتونه لګولي. که څه هم طالبانو ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت له مخې د خزو حقونه تامین کړي، خو د طالبانو دغه ادعا نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده او په وار وار د نړیوالې ټولنې لوري دغه بندیزونه او محدودیتونه غندل شوي دي.
د بریتانیا ځنګړي استازي ریچارډ لینسي د افغانستان په سیاست کې د افغان شوزو پر وړاندې ټینګار وکړ. په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ وایي که زلال هاشمي وغواړي خپل هنر ته ادامه ورکړي دوی به ورنه ملاتړ وکړي. افغان سندرغاړي زلال هاشمي چې د سش کال پورې میاشت کې په افغانستان کې د کورنۍ لخوا د نادرکه کېدو خبر خپور شوی و، تازه افغان سندرغاړي آریانا سعید سره په خبرو کې د خپل روغتیا او له افغانستانه بهر په یو امن ځای کې د اوسېدو ډاډ ورکړی دی. په دې اړه راپور لرو.
زلالا و موندل شوا خویا سندرو ویلو ته به دوام ورکړي. په جلاوطنې کې د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ وای که زلالا شمی وغواړي خپل هنر ته ادامه ورکړي دوی به ورنه ملاتړ وکړي، خو دا پریکړه یې د هغې شخصي تصمیم بللی دی. دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمز جمعه د دسمبر 19 ناوخته ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
در رابطه با این که فعلا خانم زلالی هاشمی
په دې اړه چې اغلی زلاله هاشمی اوس چیرې ده او په راتلونکي کې تصمیم څه دی، هغه په هغې پورې اړه لري. خو که چیرې بیا وغواړي هنر پیل کړي، هغه څه چې د موسیقۍ د انسټیټیوټ له لاسه پوره وي، موږ یې په خدمت کې یو او هیڅ ډول ملاتړ به ترې ونه سمو.
افغان سندرغاړي زلاله هاشمی چې د روان لمریز کال په وري میاشت کې د نادرک کېدو خبر د کورنۍ لخوا خپور شوی و، تازه درې ورځې مخکې افغان سندرغاړي آریانا سعید سره خبرو کې د خپلې روغتیا او له افغانستانه بهر په یو امن ځای کې د اوسېدو ډاډ ورکړی دی. زلاله وروسته د دسمبر په 13مه بی بی سي سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې له افغانستانه د وتلو پریکړه یې خپله کړې او هیڅ یو کس یا مرکز یې په دې اقدام کې رول نه درلود. نوموړي دا هم ویلي چې په تېرو څو کلونو کې له ستونزو سره مخ وه او هیله یې درلوده چې یوه ورځ یې نړیواله ټولنه غږ واوري، خو دا چې کوم غږ، جزئیات یې نه دی ورکړی. هغې په دې اړه چې خپل هنر ته به دوام ورکړي که نه څه نه دي ویلي. د زلالې هاشمی میړه سید محسن هاشمی وروستی ځل د ربان لمریز کال په چنګاښ میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مېرمنې له نادرکه کېدو یې میاشته وړي خو یې دای کړې وه چې د طالبانو په حکومت کې څوک غږ نه اوري. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالمتین قانی بیا هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو زلالې هاشمی د هغې د میړه لخوا د کورني تاوتریخوالي له امله له کوره تښتېدلې ده، خو دا چې چیرې دوی تروسه درک نه دی لګولی. سید محسن هاشمی بیا دا خبرې رد کړې وې، ویلي وو دوی په خپل منځ کې هیڅ ډول ستونزه نه درلوده. نوموړي تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. یو شمېر افغان هنرمندان هیله مند دي چې زلاله خپل هنر ته دوام ورکړي. له دې ټلې ښاپیري نغمې ازادي راډیو ته وویل
از رای که انتخاب کردیم بر نمی گردیم. نوزما زلالت هم ده پیغام ده چیز کملار نی چی انتخاب کردی. باید پشان سی پر مختق وکی خیصه خیصه سندری دیوی. او خپل هنر تا دی ده موار کتی.
زلاله هاشمی په افغانستان کې هغه وخت مشهوره شوه چې د افغان ستوري په نوم د سندرو سیالۍ کې چې د طلوع خصوصي تلویزیون لخوا خپرېده د لسګونو نارینه سندرغاړو په منځ کې راڅرګنده او دوهم مقام یې خپل کړ. خو په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د نورو ګڼو هنرمندانو په شان د زلالې غږ هم غلی شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د موسیقۍ غږول او هم اوریدل بند کړي وای دا په اسلام کې حرام ده. د یادونه ده چې د زلالې هاشمی تریتم کېدو د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو او بنسټونو غبرګونونه هم له ځانه سره درلوده چې آریانا سعیدی هم برخه وه.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د درانه وزن پخوانی اتل انټونی جوشوا په یو جنجالي سیالۍ کې پخوانی یوټوبر جک پاول چې څوک وهنې ته یې مخه کړې په فني ضربه مات کړ. دا سیالي تېره شپه د امریکا د میامی په کاسیا مرکز کې وشوه چې د راپورونو له مخې دواړو لوبغاړو د لوبې یو سلو څلور اتیا میلیونه ډالر جایزه په خپلو کې وویشله. تر مسابقې مخکې د څوک وهنې یا باکسنګ په نړۍ کې اندېښنې ځکه راپورته شوې چې د جوشوا چې د انګلستان دی او دوه ځله نړیوال اتل پاتې شوی او پاول ترمنځ فزیکي ځواک او تخنیکي کچې کې د پام وړ توپیر و. جک پاول چې د انټرنیټ په نړۍ کې پیژندل شوی دی د باکسنګ د یو لړ نمایشي مسابقو له لارې ځان مشهوره کړی، خو جوشوا خپل ډیر کم تجربه سیال په دغه سیالۍ کې چې اته پړاوونه یې درلودل په آسانۍ مات نه کړ او بالاخره یې وکولی شول چې د خپلې بدني غښتلتیا په زور په شپږم پړاو کې هغه ناک آوټ کړي.
لا خبرونو ور اخوا
نن د لیندې نه وشتمه ده. د لیندې د دیرشمې پر شپه یو شمېر کسان د یلدا شپل مانځي. یلدا د کال تر ټولو اوږده شپه ده. په افغانستان، ایران او د منځنۍ اسیا په ځینو سیمو کې دا شپل مانځل کیږي. د دې شپې د تاریخ او لمانځلو په اړه عصمت څاروان مفصل راپور لري.
شبیل دا د قیامت پښوا خدایا تا تصویرونه مې قتل وژړې ده.
د قوسیا لندې ورسته شپې ته د یلداش په ویل کیږي. دا د کال تر ټولو اوږده شپه ده. په افغانستان، ایران او د شاوخوا په څو نورو هیوادونو کې د یلدا په شپه ځینې خلک ځانګړي مراسم ترتیبوي. د یلدا شپې ته شاعرانو په خپلو شعرونو کې ډیره توجه کړې ده. د کال دا تر ټولو اوږده شپه د هجران له اوږده درد سره تشبیه کوي. د بارکوال میاخیل شعر سره اورو.
ژوند ژوند یو تور اوږده شپه د یلدا، ژوند یو تور اوږده شپه د یلدا، زه پکې هر شیبه فال ګورم، درنا پانه چې په منځ کې د دیوان کښېږدم، هغه دیوان چې شمیر د پاڼو یې معلوم نه دی، د شاعر نوم یې وطن، مگر دیوان یې لیک په نثر د ورانیو دی، منظوم نه دی، ترېنه راووزي داسې شل بیتونه چې یې له هر تورې څڅېږي د ژوندون وینه، د سباون وینه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ته پکې هر شیبه فال ګورې، د خپل تقدیر منګي ته واچوې رڼې هیلې، زه دې په سترګو کې سهار ګورم، ته ترې راوکاږې وړې هیلې، په فال دې وخیژي څو داسې لغړن خوبونه چې تعبیر د مازی مار چې چلی کړی دي اغزن خوبونه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، موږ پکې هره شیبه فال ګورو، راته په منځ کې غوړولی دی ورغوی وطن، څوک پکې کرښې د تلپاتو پسرلیو ویني، څوک وایي وینمه په دار منی، چا ته د خاورې مور پړونی ښکارې باد وړی، چا یې له زړه څخه فریاد وړی، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هره شیبه فال ګورم، کله د وخت په باغ کې وینم شنه میوه د بقا، کله لاس کې وچه پاڼه د زیوال ګورم، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا.
لیکوال او شاعر علم ګل سحر د یلدا شپې په اړه وایي،
خصوصاً په یو کورنیو کې چې له کتاب سره سروکار لري، په دې ورځ باندې تر ډېره کښېني نقلونه چې یعنی فولکلوریکې کیسې وایي سره یو بل تر ډېره وخته ناست دي، د رحمان بابا په دیوان باندې فالونه اچوي، البته چې فالونه په نورو برخو کې هم اچوي، لکه په منګي کې چې ځینې فالونه اچوي یا نور رواجونه دي.
یلدا د منی د پای او د ژمي د پیل شپه ده. په افغانستان کې په پخوا زمانو کې د یلدا شپه ډیره عامه وه، خو اوس هغه سین لمنځل کیږي، مګر په ګاونډي ایران کې د شپه ډیره لمنځل کیږي. افغانان د یلدا تر شپې د برار شپه ډیره تجلیلوي. د بلخ ولایت اوسیدونکو بلال وای بندیزونو دا ډول رواجونه کم رنګ کړی دي.
ځنې هغه خلک چې د لوالتیا لري یا مثلا هغه په موږ کې موږ ورته وایي زړه یې ژوندی وي، هغه خلک چې بیا هم مانځي یا په کورونو کې مانځي یا مثلا داسې عادي محفلونه جوړوي، په لوړه کچه باندې اوس هغه محفلونه نشته چې د یلدا شپې د پاره پخوا نیول کېدل، مثلا یا په تلویزیوني برنامې وي یا نورې وي، په هغه کچه باندې نشته دي. اما په داسې په پردي شکل شاید کوم خلک ول مانځي، اما د پخوا په کچه باندې اوس کوم هغه نشته ورته چې خلک یا شعر ورته ولیکي یا مثلا یو فرهنګي پروګرام ورته جوړ کړي.
د غزنی اوسیدونکو حسین وای د برات د شپې مراسم هم د یلدا د شپې مراسم ته ورته والی لري. د دې په نظر شای مذهبي مسائل سبب شوی وي چې په افغانستان کې د یلدا شپه خپل ځای د برات شپې ته ورکړي.
په شعرونو کې د شاعرانو لوی لوی شاعرانو په شعرو کې یلدا یاد کړی ده، خو داسې خاص پروګرام به داسې نه و چې څوک یلدا شپه ولمانځي، لکه نن سبا فکر کوم دا د مهاجرتو علت و، خصوصا ډېر افغانان چې د ایران ته ولاړل راغلل، نو بعد له دې نه دغه د یلدا شپه چې ده اوس افغانان خصوصا د شار خلک ډېر لمانځي. او د یلدا پښپ باندې فالو نګوري د برات په پنځله سما بیا عین اندسه لندیو باندې به د لندې به ویلې او فال به پکوت مثلا یو ماشوم به سرزان به ور پری وای بیا به نو ایو کمپالا لا یو رجای به ور سر ور واچا ولا او بیا به ورته مخې ته به یو تشکې د کاسه کې اوبه ورته کې شو دلې او بیا به په دې شاوخوا سه څوک ناستول په دې محفل کې چې لوبه وایم که د ساتری وایم څو هم داسې به سره جوړ کړی و دوی به بیا هر چا په پټه خپله یوه نشانی په هغه اوبو کې وراچوله چې بل څوک یې ونه ویني د هغې څادر لا د کمپنۍ لاندې به په دې اوبو کې سوکه هغه خپله یوه نشانی واچوله دوی داسې په نوبت باندې یو چا مثلا وی میرمنې په بیا داسې د کمپلې لاندې په اوبو ته لاس ور ټیټ کړو او یو نشانی به راوستل هغه به معلومه نه وسې د چا ده خو مخته له دې چې دا نشانی خلاصه کې دلته به بیا یو لنډۍ ورته وویل شوه هغه لنډۍ سره به بیا چې دغه نشانی را خلاصه کړه و به کتله سې هغه به سې د هر چا وه نو هغه فال باندې لنډۍ هغې مطابق شو
حسین همداراز وایي چې په دې مراسمو کې به یوازې ښځو برخه لرله او نارینه به نه وو په کابل او هرات کې ځینې کورنۍ د یلدا په شپه د سندلې پر شاوخوا راټولېږي او د تازه او وچو میوه په خوړلو د شپل منځ او په دې شپه فالونه ګوري د هرات اوسیدونکو رقیه وایي چې د یلدا شپه اوس په دې ولایت کې تر په خوا ډېر المنزل کیږي په دې ولایت کې د یلدا پښپاه د کورنۍ غړي د مشانو په کورونو کې راټولې شي مشان د تیرو وختونو کیسې کوي او د حافظ په دیوان فال ګوري په دسترخوان انار او هندوانش دي چې د برکت او پریمانه نشره او ځینې محلي خواجه خوړل کیږي د کابل شهر ایوه وسیدون کې ملاله کلیواله د یلدا شپې په اړه وایي
د منی ورسته شپه چې تر ټولو نور شپو څخه وګد شپه ده د یلدا شپه ورته ویل کیږي په دغه شپه باندې موږ خپل د خپلوانو کره ځو یا غوې زموږ کره راځي نجونې او ښځې سره راټولېږو او چای او وچه میوه دا شین راخلو او په خپل منځو کې بانډار کوو کیسې کوو چپې وایو سندرې نو دغه شپه په همدغه ډول باندې سبا کیږي
یلدا سوریانی کلمه ده معنی زیږیدل دی د ځینو تاریخي روایتونو پر اساس دا جشن د زردشتیانو لپاره دود دی د څلورمه هجری پیړۍ عالم او شاعر ابو ریحان البیرونی د الباقیه په نوم اثر کې چې په عربي ژبه یې ښلې د یلدا په اړه لیکلی دا د ستر میلاد ورځ ده او هدف د ژمی پاتون دی البیرونی یلدا میلاد الکبیر بللې چې منظورې د لمر جشن دی د همداراز لیکلي په دې ورځ رڼا ډېره خپری شي د انسانانو وده پیلېږي او بلا د زوال په لوري درومي په پخوانیو زمانو کې یو باور دا و چې یلدا د تیارې او رڼا جګړه ده لنډې ورځې د لږ کامیابۍ او اوږدې ورځې د ډېرې کامیابۍ نښې دي د دې خلاف لنډ شپې د لږې بدی او اوږدې شپې د ډېرې بدی نشې دي نو په پخوانیو زمانو کې به د اوسنی افغانستان ایران او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو په ګډون خلکو د شپه جشن کاوه او د کال د تر ټولو اوږد شپه به په میلو رڼا کوله لیکوال محب الله زغمو د یلدا یو بل اړخ ته پام راړوي دی وایي
د خلکو له ټولنیز ژوند سره رابطه دا ده چې د خلکو ژوند په پخوا وختونو کې تر ډیره زیاته حده په کرنې او مالداری پورې تړلی وو داسې وخت کې چې دا د منی اخر دی ورځې لنډې دي څه شی نه زرغونېږي او خلکو اصلونه راټول کړي وي تر بل کال پورې باید انتظار وکړي چې بیا ځکه د کښت او کرکلې لپاره مساعد شي دغه اړخم اهمیت لري
د یونسکو د تعریف لمخي د یلدا شپه د کلتوري هویت طبیعت شزوته د درناوي ملمپالني کلتوري تنوع او سولېزو دودونو او د یو بل د منلو د سمبول په توګل منزل کیشي د یلدا شپه د 2022 کال د نومبر په 9 نیټه د ملګرو ملتونو په شوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو کې د افغانستان او ایران د ګډ ناملموس کلتوري میراث په توګه ثبت شو
شب یلدا د قیامت پښوا خدایا
تصویرونه مې قتل و جړې د ما
دا ازادي رادیو خبری مجله.